په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کو. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. دا به خبرونه د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پیښه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خو دا هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت روان دی. هندوستان ټایم د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې وایي نړیوال باید له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. پاینه حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د لامل نشي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د آزاد رقابت لارې به په کابل ولایتونو کې په سلګونو مسلکي کسان په دندو ګماري. د دې وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا وزارت وړ کسانو ته د کار سپارلو او تخنیکي او مسلکي کادرونو د جلب په مخه په مرکز ولایتونو کې تر 400 زیات بیلابیل مسلکي دریم او څلورم رتبه بستونه د آزاد رقابت لارې اعلان ته سپاري. د وزارت ویل پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روان سور میاشتې تر دې شمه پورې خپل غوښتن لیکونه ور وسپاري. د طالبانو د فوایدامي وزارت د مسلکي کسانو د ګمارلو دغه هڅه داسې مهال کوي چې ډېر هغه کسان چې په پخواني نظام کې مسلکي دندې ترسره کولې وایي وزګار شوي دي. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي قلمرو لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بل لور ته روسیه اعلان وکړ چې 2 روپۍ هیوادونو ته د لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل نه دي ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای په روبل واخلي. د فبروري له لومړۍ نیټه چې روسیه پر اوکراین د فبروري لڅلې رښتمه نیټه چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سمنګان ولایت کې پرون ناوخته په یوه وسلوانه نښته کې 15 کسان وژل شوي. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي دي. د کابل په لویدیځ دشت برشی سیمه کې چې د وروستیو 2 خونړیو حملو شاهد و، یو شمیر ښوونځي تړل شوي او زده کوونکي د نورو حملو ته اندېښمن دي. نن د غوایي یاساور ومه د افغانستان په افغانستان کې لومړنی ولسمشر هم داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا په ترڅ کې لواک لري شو. څلوېښت کاله مخکې دغه تحول رامنځته شو. افغانستان له څه ډول برخلیک سره مخ کړی؟
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي.
په خوست کې خیاطان له خپلو کارونو خوښ دي.
د تیر کال په نسبت باندې سیزن زمون ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی، خلک هیله لري، امیدونه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې وسلوالو کسانو په یو برید کې 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي په موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د هزارګانو یو مخور او پخوانی جهادي مشر حاجی محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوې ده. که څه هم تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا دایش اخیستی و. نور بل اجمل انمورو
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمني خبري اژانس ته یو چارواکي لکول چې نوم نه دی خودل شوی ویل چې دا پیخه پروند ورځ نه وخت د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشو چې ناپیژاند وسلوالو له یو موټر څخه وتنه را کوز کړل او وروسته یې وې درې ته لزان سره بوتلل، پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. دا دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیخې له ځای تښتېدلی دی. د طالبانو د چارواکي ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې ځپل شوی او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکی حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیخي مسولان وپیژندل شي. دا بریده داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی وو هزارگان پنخه شوی وو.
د کابل په لویدیز دشت برچې سیمه کې لورستوي خنړیو حملو او 14 نورستوي یو شمیر خوندې تړل شوی او په زینو کې د زدهکونکو حضور ډیر کم شوی. د خوندو یو شمیر زدهکونکو او زدهکونکو وای امنیتي ګواښونو د کابل په لویدیز کې کورنۍ دې ته اړ کړی چې خپل ماشومان له خوندو راو ګرځوي. د سیمه څو ورځې مخکې دی وي خنړی حمله شاهد و.
عقیل د کابل په لویدیز کې دی او خصوصي خونځي د لسم ټولګي زکونکو دی. هغه یو شمیر نور زکونکو خای په وار وار د بیلابلو لاملونو لامل خونځي ته نوي تللی، خدا ځل د نامنې لویری خونځي ته نزي.
زموږ د خونځي مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې تنامنې او د غشان زموږ خونځي ته د ورپیخ غواخ لامل لخت وروسته هم څو ورځې رخصت ده.
خدای وازی د خونځي مسؤلین نه دي چې دی وضعیت اندیښمن کړی دي، بلکې د زدهکونکو کورنۍ هم په ډېره سخت ویری دي. یو شمیر خون کې وایي چې د عبدالرحیم شهید پر خونځي له حمله وروسته د کابل په دې برخه کې د کومو خونځي او دروازې چې پرانیستي هم دي د زدهکونکو ورتګ ورته کم دي. د عبدالرحیم شهید د لیسې یو خون کې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خونځي کې د 14 وروسته د ټولګي او ل شپې ته تر 50 زدهکونکو اوس اله څلور یا 15 زکونکو پاتې دي.
د 14 وروسته چې د عبدالرحیم شهید په لیسه کې وشو واقعا لبد مرغه د زکونکو شمیر کم شوی. خلک د نام نه لویر خپل ماشومان خونځي ته ناشتوي.
د کابل د دشت برچی سیمه د 13 او 14 امنیتی حوزي اړوند د غلطه دی وبل خونځي یو خون کی. ازادي راډیو ته ویل
د 13 حوزي مسؤلینو سره چې د خونځو مسؤلینو کومه ناسته درلوده د مسلب کې بحث شو. دوی موږ ته د امنیت ډاډ هم راکړ تر اوسه عملی سن تر سترګو کیږي لکه کومه امنیتي غزمه نشته. لنډه دا چې د 13 امنیتی حوزي مسؤلینو یوازې د امنیت د تامین ژمنه وکړه.
خدا چې د طالبانو امنیتی بنسټونو د کابل په دشت برچی سیمه کې د خونځي او مرکزونو د امنیت د تامین لپاره څه طرحه لري؟ له هڅو سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې د کابل د غسیمې په ګډون به د پلازمېنی امنیت خوندي کړي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ د عبدالرحیم شهید پر خونځي په حمله کې 10 زدهکونکي وژل شوي او 15 ډیر ټپیان شوي وو، خو عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر تر دې ډیر ښودلی وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې زیات شمیر خونکي دغه وضعیت د دوام لامل اندېښمن دي. دوی وایي که حالت دغه سي دوام وکړي نو د غلطه خایې د زکړو بهیر په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د غوی اساور و منیټه ده د افغانستان په لومړنی ولسمشر محمد داوود خان څلور څلوېخ کاله مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. د دې ګوند یو شمیر بخوانی غوړي دي کودتا هدف د اصلاحات راوستل یادوي، خو مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې کورنیو جګړو د پایلو د هیواد بنسټونو د لمنځه تلو لامل شو.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان پر ضد د غوایی د اومې کودتا نن څلور څلوېختمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوس په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. هته شپېته کلن لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داود خان او کورنۍ د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند برید ته اشاره کوي او وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایی د اومې د انقلاب یو له اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړی و چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټې د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پو شهزاده مسعود وایي د غوی دوه مل کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد اسکر راننوتل او په پایله کې سلګو نظر افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی د اومې کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له ولستنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی د اومې د کودتا په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند سوارلس کاله پر افغانستان واکمن و او بلاخر افغان مجاهدین په 1941 کال کې د غوی میاشتې پاته مانیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمې نشوې.
د حساب ورته ومه د کودتا په اړه یو شمېر کتونکو دا نظر لري چې افغان سیاستوال باید ستریز دکړي. لدې ډلې یو هم آصف ننګ دی، د وی چې د سور ومه یو بغاوت چې د تعمیر او تامین پر ځای د تغییر سبب شو.
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي، یعنی منظم کیږي، هغه ذوبېږي، بل اخره په اشتی یا په مصالحې په یو شی باندې هغه ختم شي او نظامونه بقا پاتې شي او بیا په سي تقویه شي، یعنی هغه هم پکې راشي، هغه په اصطلاح نظامونه حمایت دي نور هم دي. په افغانستان کې برعکس شي همیشه رنګ شوی ده، مات شوی ده او بیا تر ټولو بدتر شوی ده. دا اوس په دې غاصر کې چې امریکا نړۍ دنیا ټوله موجوده و، د دوی په حضور کې داسې یو انقلاب راغی چې نظام رنگ سو او جاګوزین بل نظام سو او بل نظام هم داده چې ویني چې 30 میلیونه انسانان هم په فقر او غربت او بیچارهګۍ کې دا پاتې دي.
د ثور لومی افغانان اوس په څه ستکلی
دا عین نه مګ تبعات دي څه دي په اصطلاح دی او کودتا ادم اعتماد یا چې دوی یو خلقیږي معنی دا ده چې دا خطپ کې یو طرف ختموي تهذاب نور نهادونه مؤسسات دی دولت او مشروعیتونه او حتی قوانین او بل شي دا ټول چې ختميږي معنی دا ده چې یو ډله باید انحصار وکړي دغه انقلاب چې دوی بیا پالایم نشي او ساتایم نشي. درسونه دا دي چې هغه چې انحصارګری کوله، تناخوري کوله او ویل چې دا نظام په هر څه چې ده نخبګانې منګیو تیاکراسی جوړ کړی و. هر انقلاب او انقلابینو یعنی نخبه خلق چې تنه دي انقلاب ول مستحق دي د دې وطن او د نور ټول چي دا نه دي او دوی باید مننه ته احسان مومني. نتیجه دا و چې سقوط شو، بل رژیم راغی سقوط شو.
او نن څه په ورته وخت کې دغه موضوع لکه د انحصار چتا سو ویل فرزن خلقانو بیرق بدل کو. طالبان هم اصرار کوي چې بیرق بدل دی. خلقانو خپل خلق وټاکل پټول چوکوي باندې دوی هم ورته دغه صحت سره کوي. خلقانو نور ګوندونه پرې نه شودل دوی هم ورته صدا کوي. آیا فکر نه کوي چې دغه اوسنۍ طالبانو هم له دغه پخوانی او تجربو څخه دسته کړی
مکمل؟ یعنی طالبان خو جنگي توان ډیر وو، احمدي حکومتداري فکر او برنامه اته نسته سره، یعنی نو یا موډلټی دی نظام چې اسلامي نظام دوی وايي هغه دوی سره وجود نه لري. معرفي کوي نه اکثر په مرکو کې موایي چې په دنیا کې هیڅ نظام اسلامي نه ده، یعنی هیڅ یو د دوی لپاره مثالیم نه ده. ملي ثوابت زمنګه دا بیرغ ته سرود لرو ډیر داسې مسائل دي دا چې همیشه په متغیر او عنصر تبدیل شي نو نظامونه هم ورسره متغیر کیږي.
د سس چارو کتون کې اسف ننګو نن زموږ د مایکروفون تاسو په خبرونه کې میل موي او برخه و نن د خبرونه هم پر هم دې سرخه ده چې د سور د ومی کو د تاسو څخه انت ز د کټر لاسه ان کې دی شي سبا هم د غوی یا سور اتمه ده وخت د مجاهدینو د بری ورځ ده د طالبان حکومت هم سبا په ټول افغانستان کې عمومي رخصت اعلان کړی ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په افغانستان کې له آزادو رسنیو او خبري اعلانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د خبري اعلانو له نیولو او د دوی د وهلو ټکولو په اړه اندېښنه ښیي او وايي هر څومره چې کېدای شي باید د دې ډول سرغړونو د څېړنې لپاره یو کمیسیون جوړ شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې له هم د خبري اعلانو د وهلو او د دوی د نیونې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مرستیال فرهاد بهروز وایي یوازې 13 میاشت کې 25 خبريالان نیول شوی او وهل شوې دي. خغله بهروز زیاتوي لدی شمیر یوازې 15 پیختیرو لس ورځو کې ثبت شوی د څومره ژر چې کیږي د خبريالانو پر وړاندې د ډول سرغړونو ته د رسیدو لپاره د یو کمیسون د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژمنې سره سم د رسنیو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسون جوړ شي. سوو چې کولای د خبريالانو قضیه لدی لارې حل او د دوی د وهلو او نیونې مخه ونیول شي.
فرهاد بهروز په بلخ کې د سیمهیز خبريال اکبر انصاری او په کندهار کې د وی خصوصي رادیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیونو ته اشاره کوي وای د ټولو حادثو سره سره له هم د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې دوه وطنونو د نیونو په اړه خبرو ته حاضر شوی نه دی. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې مسؤل مسرور لطفي هم ورته اندېښنه لري.
د دې ډول وضعیت دوام اندېښمنون کېده که د ستونزو د منځوړو او د خبريالانو سره د چلن پاړه تګلارې جوړ نشي او د غشان د خبريالانو رسنیو د سرغړونو لپاره ځانګړی کمیسون جوړ نشي دا به د ټولو خبريالانو پر روحیه منفي اغیز وکړي.
عمر مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ځواب یې رانه کړ. سانسور د خبريالانو نیول او ورسره تاوتریخواله هغه موضوعات دي چې د خبريالانو او تر دملاتړو بنسټونو اندېښنې راپورته کړي. خو طالبانو د رسنیو سانسور رد کړی او وایي رسنۍ او خبريالان په شرعي چوکاټ کې آزاد دي او کولای شي فعالیت وکړي. خو ډیرو برخو کې وشمیر خبريالانو ته د طالبانو لخوا توصيه شوې ده.
ازادي خبري مجله اوري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش سره په کتنه کې ویل چې د اوسن په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو سولې حل لارې ته اهله مند دی. د بلخ د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایی حریم لوی برخه په خپل واک راوسته ده. بل لور ته روسي د غراز اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات درولې دي. نور بل احمد شیبر وورو
د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لري د اوکران په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکران وسلو د فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکران په جنوب او ختیځ کې د حواله لري فعاله ده او په دې سیمو کې د خپل پلو ساکونو ملاتړ کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربېره روسیه په ټول اوکران کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په اوکران کې د ملکی تلفات په تړه ویل دي چې د اوکران په سرحدي محاصره شوی شار ماری پول کې داسې ښکاري چې روسیا هغه بمونه استعمالوي چې رهبری شوی نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګاسپروم اعلان وکړ چې د اروپای ټولنې دوه غړو هیوادو پولند او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درول دي. ګاسپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري لسلر وشته منېټي چې روسي پر اوکراین بریډ وکړ پولند او بلغاریا د اروپای ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسي د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولند او بلغاریا د سیشن به پرس خبر ورکړی چې ګاسپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی چې سر له چهارشنبې به صادرات بند کړي. لدی سره د اندېښنې زیات شوې دي چې روسي به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګاسپروم نن ویل چې د اپریل لومړۍ نېټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر بلاد شي. د اروپای ټولنې وبښخړو هیوادو پر اوکراین د روسي بریټ خندلې دی او پر ماسکوي یو لړ بندیزونه لګولې دي چې د دې په جواب کې تیر میاشت د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرنی هیوادونه چې د روسي دوستان ندي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر بل واخلي. اکثر اروپای هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو لټړون څخه سرغړونه ده.
د ازادي رادیو مخامنی خبری مجله او زنوري اسنوري لتاسو اجازه غوړم، خو پاتې څه کم لاستق قیز مل همکار اجمل انصر پات شي
ل خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په خوست کې خیاطان وایي چې په کاروبار کې خواله راغلی. دوی وایي د کاروبار د خکېدو یو لامل دا دی چې د پوخا پرتل امنیت کې خواله راغلی. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان او ماشومان اخترونو ته نوې جامې جوړوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
خوست کې خیاطان او د خیاطۍ مسؤلان وایي چې د تیر په پرتلې دی اختر ته کاروبار ښه شوی دی. دوی وایي ډېر یوزوانانو سګنی اختر ته د یو جوړ جامو پر ځای ځانونو ته په بیلابیلو ډیزاینونو کې څو څو جوړې کړي او وړې کوچنۍ اختر په خاصه جامو کې ونمانځي. په خوست کې د وی خیاطۍ مسؤل شاید احساس ازادۍ راډیو ته وویل سولې او آرامۍ خلک په تیر ځوانانو راتلونکي ته هیله من کړي دي او فکر کوي چې ممکن په افغانستان کې قرار قرار د کار او ژوند شرایط ښه شي.
منګ د خیاطۍ لپاره مختلف رختونه لکه پاکستانی، انډیا والا، چینی او جاپانی رختونه راوړی دي. د تیر کال په نسبت باندې سیزن زمونږ ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی. خلک هیله لري، امیدونه لري، آرامي ده، سوله ده. نو تر څنګه ښه ښه لباسونه ځان لپاره جوړ کړي دي، غواړي چې په اختر کې دغه لباسونو نه خوند واخلي، ښه ښه ډیزاینونه جوړ کړي دي.
که څه هم په ټوله کې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، خو د خو زرګونه اوسیدونکي چې په بهر په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي، د هغې ګټې وټې څخه په استفادې خپل کورنۍ اقتصاد صنعت څخه ساتلی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اکرام الله ناصری چې له څلورو کلونو راهیسې په خوس ښار کې خیاطي کوي وایي
والله خوشحالي خو ډېره ده، ځکه چې سږکال اختر کې هر یو انسان دوه دوه درې درې ان تر دې پورې چې دغې ته ګاک تم لس جوړې ګنډلې دي، لس جوړې یو نفر کړي زموږ په دکان کې ورته ګنډلې دي. زرونه هم پکې هندي غاړې وکړلې، زنجیري پکې وکړلې، عربي غاړې مو وکړلې، پکې کندارې غاړې مو وکړلې. بس سره کوم ډیزاین چې راشي فیسبوک نه کس راوړي موږ انشاءالله کوو ورته
کلیوی خود جامو گندون کو تا دا بیلابیل و خارجی دیزاینون و فرمایشونه کیگی بلوری تزین زوانان بیا دا جامو پا جوڑاولو که دخپل افغانی کلتور دا پالانی غخت نکوی. د خوست اوسیدون که خواجه محمد روشان وایی زموک زین زوانان دا دی پرزای چه خپل کلتور تا بدور کی دا پردی کلتور پا پالالو که دا زن و خلکو پر مختگ وینی. دل زوانان و غختل چه پا جامو که ده هم ده پرده یو سخه ده تقلید پرزای خپل افغانی دیزاینونه و کاروی.
ده زنی زوانان نهیله هم داسی کهوی چی ده غای مون زنی آقا چی دی وطنوال چی دی پردی کلتور تا مخا کروی ده یوازی ده چی مونگ خپل افغانی کلتور تا ودوار کی زمون د ټول وطنوال مده هیله ده چې زمون د خپل جامع چې د خپل کالی چې کوم ډیزاینونه چې موږ خپل افغانۍ کلتور لرو هغه ته ودوړو.
د خصوص سیدونکې په ځانګړي ډول ماشومان، جنۍ او ځوانان اخترونو ته نوې جامې ګنډي. په اخترونو کې نوې کوژدن شوی ته د جوړو او نور خو سوغاتونو وړل هم دود دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
دا یو مجازي نړۍ تصور وکړي چې خلک په کې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي را ګرځي او لنور خلکو سره راکړه ورکړه وړي کې لري. دا هرڅه په فزیکی نړۍ کې ل خپل کوره په یو مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس نومې کې میټاورس رسلاغه مشهور شو چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. میټاورس څه شته او څنګه به د انټرنیټ راتلونکي تغیر کړي؟ لاملالي بشیر نه یوړو.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1999 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي، له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالی یا هم نور شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي گیم وکړي، د گیم مجازي ټوپک هم رانیولای سي. کاروونکي کولای شي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې ل یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولي غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیارډونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکی آلو یو شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولای سي، ویب پاڼې کتلای سي او آنلاین پیر او پلور کولای سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یو مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کریکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولای سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډوس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کیږي چې د فعالیدو په حال کې ده، د یو داسې میټاورس چې پکې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غونډې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپل کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شاید له دوه بودی څخه درې بودی ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکې څرګندېږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، عبدالقادر یم د پکتیکا ولایت څخه درته مسیج کوم. د سور اومه د افغانستان د بربادۍ ورځ، د سور اومه د افغانستان کې د جنگ د خودلو بنسټ. کله چې د سور اومه کودتا وشو نو هم هغه ورځ راځي د افغانستان د بربادۍ په کند کې پروت او لا هم په سرنوشت ده. تر اوسه پورې هم سرنوشت معلوم نه ده چې لا به څه کیږي. ډیری افغانان چې دا اوس بې سرنوشته ګرځي او بې پوښتنې ګرځي، نو همدا لامل د سور اومه کودتا ده. نو چا چې د سور اومه کودتا کړه، د هغوی د دې څلوېښت کلن جنگ پړه بدل کې یو ټوله پړه یې په دوی ده، او دوی نه به الله تعالی هم انشاءالله پوښتنه کوي. مننه عبدالقادر.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د غزل ولسوالینه. ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. د سور اومه د افغانستان لپاره یو ورانوونکي او ویجاړوونکي ورځ به چې افغانان تر اوسه پورې هم ترې کړیږي، او الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. یو بدبختۍ ورځ به د افغانانو لپاره د سور اومه.
سلامونه او نیک اهل احترامات. له اماراتو څخه یم. د سور د ومی په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په موري تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم. که څه هم وخت مختصر دی، چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي، او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو، له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي، او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
زمالخوا هم دومره په نور خبرونه کې زماله همکارانو سره اوسئ.